سهار شپک بجې شوې. د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. له دې شیبې د ازادۍ رادیو خپرونې په 19، 21 او 25 مترو لنډو څپو پیلېږي. په دې یو ساعت خپرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خپرېږي. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. په هرات کې د شیعهګانو پر یو جومات د حملې پړه د اسلامي دولت ډلې یا داعش ومنله. د ډلې بیګا پر خپله ټلګرام پڼه په یو بیان کې دا اعلان وکړ. د هرات ولایت د ګذرې ولسوالۍ د شهرک سیمې په جومات کې پر لمونځ کوونکو د دوشنبې شپې د ډزو په پیښه کې لږ تر لږه اووه کسان ووژل شول. په عین حال کې د هرات د شیع عالمانو عمومي شورا له طالبانو غوښتي دي چې د دې برید عاملانو ته سخته سزا ورکړي. د شورا په یو بیان کې دا یو وحشیانه برید بللی چې په وینا یې د هیوادوالو د خفګان باعث شوی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ هم د حمله غندلې ده. د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څانګې له دې مخکې هم په هرات او نورو ولایتونو کې د دې ډول حملو پړه منلې وه. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې ګڼې روغتیایي او اقلیمي ستونزې د کارګرانو خوندیتوب ته ګواښ پیښوي. WHO د افغانستان څانګې پرون پر خپله ایکس پاڼه په کار کې د خوندیتوب او روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت دا خبره کړې ده. نن د مې لومړۍ نیټه د کارګر نړیواله ورځ ده او په نړۍ کې داسې حال کې لمانځل کیږي چې ګڼ کارګران له لږو عوایدو څخه شکایتونه لري. د افغانستان د کارګرانو او کارمندانو ملي ټولنې ویلي چې په افغانستان کې تر 1 میلیون زیات ماشومان د بېوزلۍ له کبله درنو کارونو ته اړ شوي دي. د طالبانو د حکومت سترې محکمې خبر ورکړی چې په خوست کې پرون دریو کسانو ته د نامشروع اړیکو او فریبکارۍ په جرمونو په عام محضر کې تعزیری سزاګانې ورکړل شوې. د محکمې په یو بیان کې ویلي یو تورن په 9 دېرش درو او 2 کاله تنفیزي بند او 2 نور په 9 دېرش درو او 6 میاشتې تنفیزي بند محکوم شول. طالبانو تیره پنجشنبه هم په خوست کې 15 کسان د غلا او اخلاقي فساد په تور په عام محضر کې په درو وهل او په بندې محکوم کړل. طالبانو له دې مخکې هم په بېلابېلو ولایتونو کې ځینې کسان په بېلابېلو تورونو په عام محضر کې مجازات کړي چې د اقداماتو د بشري حقونو د مدافع ټولنو غبرګونونه پارولي او دوی له طالبانو غوښتي دي چې دا ډول مجازات ختم کړي. د ملګرو ملتونو یوې محکمې پرون د نیکاراګوا هغه دعوه رد کړه چې له جرمني غواړي اسرایلو ته پوځي او نورې مرستې بندې کړي. خو د عدالت نړیوالې محکمې بیا هم دا دوسیه کاملا رد نه کړه او بیا به هم د دواړو لورو استدلال اوري. د نیکاراګوا حکومت په خپل قانوني شکایت کې ادعا کړې چې جرمني نه ده توانېدلې په غزې ترانګه کې د نسل وژنې مخه ونیسي. احتمالا دا پروسه به 2 میاشتې وخت ونیسي. د عدالت نړیوالې محکمې مخکې ویلي چې په غزه کې د نسل وژنې د پام وړ خطر شته، هغه تور چې اسرائیلو په کلکه رد کړی دی. اسرائیل وایي چې د ځان د دفاع لپاره یې عمل کړی. د امریکا د دفاع وزیر لوید اوستن پرون د دې هیواد له شریکانو وغوښتل چې اوکراین ته نور د هوایي مدافع پاتریوت ډوله توغندي ورکړي. اوکراین څو ځلې د دفاع هوا د نورو سیستمونو غوښتنه کړې وه څو د روسیې د حملو پر وړاندې د خپلو ښارونو او عامه تاسیساتو د ساتنې لپاره کار ترې واخلي. ښاغلی اوستن پرون د استازو جرګې پوځي کمیټې ته وویل چې پنټاګون به له هغو هیوادونو سره چې پاتریوت ډوله سیستمونه لري تماسونو ته دوام ورکړي څو اوکراین ته نور پوځي ظرفیتونه ځانګړي شي. د امریکا د دفاع وزیر د کوم ځانګړي هیواد نوم یاد نه کړ، خو اسپانیا، یونان، جرمني، هالند، پولند او سویډن د هغو هیوادونو په ډله کې دي چې د پاتریوت دفاع هوا سیستمونه لري. او د افغانستان کرکټ بورډ د راتلونکي 20 اووریز نړیوال جام لپاره ملي لوبډله اعلان کړه. کرکټ بورډ پرون په یو بیان کې ویل افغانستان به د راشد خان په لوبډل مشرۍ په 20 اووریز نړیوال جام کې چې په امریکا او ویست انډیز کې ترسره کیږي ګډون وکړي. په ملي لوبډله کې د رحمان الله ګربز، ابراهیم ځدران، نجیب الله ځدران، عظمت الله عمرزی، محمد نبی، مجیب رحمان، نور احمد، نوین الحق او فضل حق فاروقی په ګډون 15 اصلي او 3 احتیاطي لوبغاړي غوره شوی دي. د 20 اووریز نړیوال جام به د رواني جون میاشتې په 2 پیل شي او د افغانستان ټولې سیالۍ په ویست انډیز کې ترسره کیږي. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. را سره اوسې قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپور نه خبريږي. و باوری چې وی ډلې فعالانو د افغان نجونو د منځنیو ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د خلاصېدو په هدف یو آنلاین کمپاین پیل کړی دی. په عین حال کې ځینو نورو فعالانو بیا کابل ته د سفر پر مهال د طالبانو له مشرانو سره پر همدې موضوع خبرې کړي.
زموږ هیله دا ده چې هغه وعدې چې دوی زموږ سره په دغه سفر کې کړي دي د هغو په تعقیب کې جدي واوسي. جرګګي پریکړه دا ده چې پراتونکو کې به اړیکې ساتي.
د هرات زلزله ځپلی وای چې تر اوسه هم لګڼو ستونزو سره مخامخ دي.
کورونا یواز ځای نه چې انسان پکې امن وي، په اوس هم ویلېږي چې لږ د طوفان او تیز باد شي خپل کورونه پرېږدي، دوی حتی د کوټې او سرپنا ترلاسه کولو لپاره خپل څاروي پلوري.
په یو بل راپور کې به واورئ چې په هلمند ولایت کې د قطر په مرسته د یتیمانو لپاره یو عصري ښارګوټی جوړیږي.
دغه یو سړی دی، موږ یو ولسوالي ورکړې ده ودته، خو هغه ډیر کارونه دي بغیر د خپل خیریه کارونه دلته کلینیک جوړ کړي، تاسو یې درېم بولاسونه ورته رانی بول، مساجد جوړ کړل، مدرسې جوړې کړلې.
په نړیوالو مسایلو کې د اسرائیلو صدر اعظم بیا هم ټینګار کړی چې د غزه په رفح ښار کې به پوځي عملیات پیلوي. په دوهمه نیمای کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپریږي.
در دې شیبي د ازادۍ راډیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په امریکا کې یوې ډلې فعالانو د یو آنلاین کمپاین په ترڅ کې د افغان نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو او پوهنتونونو د دروازو د خلاصېدو غوښتنه کړې. د کمپاین ته د نړۍ له بیلابیلو برخو ګڼو کسانو لاسلیکونه ورکړي دي. له بلې خوا د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین غړو افغانستان ته خپل دولس ورځنی سفر پای ته رسولی، خو داسې ښکاري چې د طالبانو حکومت د نجونو پر تعلیم او تحصیل د لګېدلې محدودیت له کمولو سره لیوالتیا نه ده ښودلې. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
که څه هم د طالبانو حکومت د نجونو پر تعلیم او تحصیل د خپلو لګول سویو محدودیتونو له لرې کولو سره لیوالتیا نه ده ښولې، خو د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د دغو نجونو په ملاتړ هڅې روانې دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې یوه ډله افغان او بهرنیو فعالانو په یوه آنلاین کمپاین کې په افغانستان کې د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو خلاصېدو غوښتنه کړې ده. د هغوی د نړۍ یا دیر ورلد په نوم ویبپاڼه کې د نړۍ له بیلابیلو برخو ګڼو کسانو دغه آنلاین کمپاین ته لاسلیکونه ورکړي دي. د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د خلاصولو د هڅو په لړ کې د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین د جرګګۍ دولسو غړو چې دوی ښځې وې له بیلابیلو اروپایي هیوادونو افغانستان ته خپل دولس ورځنی سفر پرون پای ته ورساوه. خو داسې ښکاري چې د طالبانو حکومت د نجونو پر تعلیم او تحصیل د لګولې محدودیت له کمولو یا لرې کولو سره لیوالتیا نه ده ښولې. د دغه کمپاین جرګګۍ پرون په ویلامیا کې لیکلي د نجونو د ښوونځیو په اړه که څه هم موږ بریالي نسولو چې هیوادوالو ته په دې سفر کې د پرانیستو زیر راوړو، خو مشرانو کلکې ژمنې وکړې چې دغه ستونزې ته به په لنډ وخت کې د حل لاره پیدا کوي. د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین ویان حکمت الله حکمت چې په دې سفر کې ملګری و پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
زموږ هیله دا ده چې هغه وعدې چې دوی زموږ سره په دغه سفر کې کړي دي د هغو په تعقیب کې جدي واوسي. د دې لپاره چې دا کار تداوم پیدا کړي، د جرګګۍ پریکړه دا ده چې په راتلونکي کې به اړیکې ساتي، د نړیوالو سازمانونو سره به هم دا موضوع شریکوي، تر څو چې په ګډه باندې د دغې ستونزې د حل لپاره لارې وموندل شي.
نن 1500 ورځ ده چې طالبانو په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د نور تعلیم مخه نیولې ده. طالبانو د 1400 لومړي لمریز کال په لندیا قوس میاشت کې د نجونو او ښځو د پوهنتون زده کړې هم منع اعلان کړې. له تعلیم او تحصیل به برخې پاتې سوي نجونې وایي چې هر ورځ په دې هیله دي چې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پر مخ پرانیستل سي. د دولسم ټولګي یو زده کوونکی وایي
دا چې اوس مې موږ مکتبونه نه دي شروع شوی، موږ دلته د هومونکو په حیث درس ورکوو، معلومات نشته. نو موږ خپل دولسم صنف کې درسونه مو نه دي نو ریالي موږ دا ایدنه هیله لرو چې موږ خپل مکتبونه شروع کړي. موږ دا غوښتنه لرو چې سبا به موږ پوهنتون ته ځو، که موږ دا درسونه صحیح ونه وایو نو موږ امکان نه لرو چې موږ هغه صحیح وایي هغه درسونه، آیا موږ نیمګړې پاتې کېږي.
که څه هم د طالبانو ویاندویانو په وار وار ویلي چې دوی په افغانستان کې د نجونو د زده کړو خلاف نه دي، خو طالبانو په خصوصي پوهنتونونو او نورو ښوونیزو بنسټونو کې هم د نجونو د ګډون مخه نیولې ده. طالبانو په خپله لومړۍ واکمنۍ کې هم د نجونو د هر ډول تعلیم مخه نیولې وه چې دې کار یې هغه وخت هم د نړیوالو عکس العملونو پارولي وو. له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د هرات یو شمیر زلزله ځپلی وای له څو میاشتو وروسته له هم د مناسبې سرپناه د نشوالي په ګډون له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی ازادۍ رادیو ته ویل چې تر اوسه هم سختې ورځې تیروي او بیړنیو مرستو ته اړ دي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا په خپل تازه راپور کې ویلي چې د هرات زلزله ځپلي د استوګنی کورونو، روغتیایي خدمتونو، د څښاک پاکو اوبو، خوراکي توکو او نورو مرستو ته اړتیا لري. عبده سپوږمۍ په دې اړه نور جزئیات اوروي.
هرات کې لمرګونې زلزلې شپږ میاشتې تیریږي، خو لا هم یو شمیر زلزله ځپلي وایي چې د خپلو کورونو د جوړولو او بیا رغونې لپاره بیرنیو مرستو ته اړتیا لري. دوی ازادي رادیو ته وویل چې لا هم تر خیمولاندې ویجاړو شویو کورونو کې ژوند کوي چې شپې او ورځې په سختیو تیروي. د هرات د زندجان ولسوالۍ اوسیدونکی عمران وایي چې کور یې تر اوسه نه دی جوړ شوی او تر خیمې لاندې ژوند کوي چې وروستیو اورښتونو یې ستونزې نورې هم ډېرې کړې دي.
زه زر افغانۍ نه لرم چې د خپل کور لګښت وکړم، خواشینه ژوند کوو. ورور زموږ ماشومان ناروغه شول، له شل تر ډېر زر افغانۍ مو ولګولې، درملنه مو وکړه، کوره وړې شو، ډېرې ستونزې مو وګاللې. له پروسه کال راهیسې چې هر مرسته شوې خلکو لپاره کورونه جوړ شول. دوی ته یو یو لکه او دوه لکه پیسې ورکړې، خو موږ ته په میاشت کې یوه بوجې اوړه راوړي، هغه هم د خوړو نه وي.
د زندجان ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي نصیر احمد ازادي رادیو ته وویل چې خپل کور کې چې د زلزلې له امله زیانمن شوی ژوند کوي او له نامعلوم برخلیک سره مخ دی.
خونه مز یک سرپناهی است که
کورونا یواز زاینه چې انسان پکې امن وي. دوی اوس هم ویلي چې لږ د طوفان او تیز باد چې خپل کورونا پریږدي، خلک ډېرې ستونزې لري. دوی حتی د شپې تیرولو لپاره کوټې او سرپناه ترلاسه کولو لپاره خپل څاروي پلوري. رسنۍ چې څومره مرستې ښایي هغومره مرستې نه دي شوي. دوی ته باید یو کور او سرپناه جوړه شوې وه.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د دوشنبې په ورځ د هرات د زلزله ځپلو ستونزو ته د رسیدو په اړه په یو راپور کې ویلي چې دغه زلزله ځپلي لا هم سرپناه، روغتیایي خدمتونو، خوراکي توکو، څښاک پاکو اوبو او تشنابونو ته اړتیا لري. اوچا وایي چې اوسمهال د هرات په یو شمېر ولسوالیو کې د زلزلې له امله 122 کورنۍ تر خیمو لاندې ژوند کوي چې دایمي سرپناه ته اړتیا لري. دغه سازمان زیاته کړي چې یو شمېر کورنۍ د خپلو دایمي سرپناهو د جوړولو لپاره مرستو ته اړ دي. د تیر کال د تلې په میاشت کې څو زورورې زلزلې چې تر ټولو قوي یې د ریختر په کچه 6.3 درجې وه، د هرات ولایت زندجان، انجیل او کشک رباط سنګي ولسوالۍ ولرزولې. د ملګرو ملتونو د شمیرو پر بنسټ دغو زلزلو د ډیرو مالی زیانونو سربیره 1500 کسان وژلي او شاوخوا 2600 نور ټپیان کړي دي. د اوچا د شمیرو له مخې د هرات زلزلې د دغه ولایت په 9 ولسوالیو کې 215,000 څخه ډیرو وګړو باندې په مستقیم ډول اغیز کړای دی. د ملګرو ملتونو د همغږۍ دفتر اوچا زیاتوي چې د دغه زلزلې زیان پراخ و او 40,000 کورونه یې ویجاړ او زیانمن کړي دي. د دې تر څنګ د یادې زلزلې له امله د روغتیایي مرکزونو او ښوونځیو په ګډون شاوخوا 1,300 عامه ودانۍ هم زیانمنې شوي دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، نړیوال بانک او د آسیا پراختیایي بانک یوې ګډې اعلامیې ښودلې وه چې په هرات ولایت کې د زلزله ځپلو د اړتیاوو د پوره کولو لپاره څه باندې 400 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده.
و مو اوریدل چې د هرات زلزله ځپلي د سرپنا له نشټوالي شکایت کوي، خو په هلمند کې د قطر په مرسته د یتیمانو لپاره د یو خارګوټي د جوړولو چاره پیل شوې دي. په لشکرګاه کې په دې خارګوټي کې د 1500 یتیمانو لپاره عصري کورونه جوړیږي. د طالبانو د حکومت د خار جوړونې وزیر چې د دې خارګوټي د جوړولو په پرانیستغونډه کې ګډون کړی و، ویلي په اوس وخت کې په افغانستان کې 2.5 میلیونه افغانان بیکوره دي.
د قطر هیواد د شاهي کورنۍ د غړو لخوا څخه د 1500 یتیمانو لپاره دغه معیاري او عصري ښارګوټي په مرکز لشکرګاه ښار کې جوړیږي. د طالبانو د ښار او کور جوړونې وزیر مولوی حمدالله نعماني چې په دې مراسمو کې برخه اخیستې وه، وی ویل چې په افغانستان کې اوس مهال 2.5 میلیونه افغانان بې کوره دي او کورونه نه لري. نموړي ویل چې دوی به هڅه وکړي چې بې کوره خلکو ته کورونه برابر کړي.
په افغانستان کې تر ټولو لوی ترین مشکل چې خلکو ته په دې شل کاله یا کوم په دې څلوېښت کاله کې رسېدلی ده، هغه د سرپناه ستونزه ده چې تقریبا زموږ په حدود کې 2.5 میلیونه تر 3 میلیونه نفوس له دې لوی نعمت نه بې برخې ده. د شهر سازی وزارت د خپل کاري پلان په اولویتونو کې همدې موضوع ته زیاته توجه کړې ده او کوشش کوي چې په د هیواد په مختلفو ولایاتو کې د خلکو د سرپناه ستونزه حل کړي.
د دې ترڅنګ د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزیر ملا خیر خوا چې هم په دې مراسمو کې ګډون کړی و، د قطر هیواد د شاهي کورنۍ د غړو څخه یې مننه وکړه چې د غلطۍ له یتیمانو سره مرسته کړې.
دا کوم خلک چې راځي لکه موږ چې مخکې هم تشویق کړي دي، خصوصا دغه یو سړی دي، موږ یو ولسوالي ورکړې ده ودته، خو هغه ډېر کارونه دي بغیر د خپل خیریه کارونه. دلته کلینیک جوړ کړي، تاسو له درېم بولاسونه ورته رانی بل، مساجد جوړ کړل، مدرسې جوړې کړلې، دا ډېر کارونه ده. ما ته وایي چې دا د عقد باندې کوم، هغه په عقد نه لیکم چې کوم لیکم، در فهم چې دا ولیکه چې نه لیکم هغه به زه خپله کوم. خو دغه لپاره چې کله یو کار کوو ملګري په پوره اخلاص باید کار وکړي، او په ډېر یو ژر دغه باندې داسې یو شی ورته پیښ نه شي چې هغه خدای مکه د کار د ځنډ سبب وګرځي.
دا فداسیال کې ده چې د قطر هیواد د شاهي کورنۍ د غړو لخوا څخه له دې وړاندې هم په هلمند کې ګڼې پروژې پلې شوې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
را سره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې بیا هم د افغانستان اړوند مطالب لرو، خو اوس ورځو د منځني ختیځ مسایلو ته. د اسرائیلو صدر اعظم یو ځل بیا ټینګار کړی چې د غزې د ترنګې په جنوبي ښار رفح کې به پوځي عملیات پیلوي. بنیامین نتانیاهو پرون وویل که د اوربان په باب موافقه وشي که ونشي، په رفح ښار کې به د حماس ډلې د جګړه مارانو د له منځه وړلو لپاره عملیات پیل کړي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې په جګړه ځپلې غزه کې د اوربان د ټینګښت لپاره مذاکرات هم روان دي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د زغم له غشتونو سره سره د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ټینګار کړی چې د غزې تړنګې په جنوبي ښار رفح کې به پوځي عملیات پیلېږي. دغه ښار ته ګڼو فلسطینیانو له جګړو پناه وړې ده. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې نتانیاهو پرون سیشنبه وویل که د اوربند پر موافقه سله وسی یا ونسی، اسرائیل به د غزې په جنوبي ښار رفح کې د حماس ډلې جګړه مار نابود کړي. دب داسل کې د چې د اسرائیل او حماس ډلې استازي د مصر په پلازمینه قاهره کې د اوربند پر موافقه د سلا کېدو لپاره په خبرو بوخت دي. دوی د اسرائیلي یرغمل سوي د خلاصون پر لارو چارو او د غزې په معاصره سوي قلمرو کې د فلسطینیانو لپاره د قراري پر ایجاد هم بحث کوي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون وویل دا نظریه چې اسرائیل دی د خپل ټولو اهدافو لتر لاسه کولو مخکې جګړه ودروي د بحث وړ نه ده. د نتانیاهو په وینا اسرائیل رفح ښار ته داخليږي او هلته به د حماس ډلې جګړه مر ختموي چې د اوربند له موافقې سره سره یا له موافقې پرته بشپړه بریا ترلاسه کړي. ګڼو سازمانونو او هیوادونو له اسرائیل غوښتنه کړې چې په رفح ښار کې دي پوځي عملیات نه کوي، ځکه ممکن پراخه مرګ ژوبله پېښ شي. د اسرائیل صدر اعظم دا څرګندونې داسې وخت کوي چې تمه ده د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن سیمې ته د خپل تازه سفر په لړ کې چې د دوشنبې په ورځ له سعودي عربستانه پیل سوی په اسرائیل کې هم د هغه هیواد له چارواکو سره خبرې وکړي. انتونی بلینکن ویلي چې اسرائیل باید هڅه وکړي غزې ته ړانګې ته بشري مرستې ورسیږي، او د بلینکن په وینا د بحران د کمیدو تر ټولو غوره لاره دا ده چې دواړه لوري د اوربند پر موافقه سلا وکړي. د امریکا متحده ایالاتونه، مصر او قطر له میاشتو راهیسې په غزې ته ړانګه کې د ښکېلو لوریو ترمنځ د اوربند پر نوې موافقه د سلا کېدو هڅې کوي. د حماس د یوې متحده ډلې مشر چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي، روټرز خبري اژانس ته ویلي چې فلسطینیان د اسرائیل د اشغال د فوري ختمېدو غوښتنه لري. هغه ویلي چې د فلسطین خلک غواړي چې د اسرائیل یرغل ختم سي. د تیر اکتوبر میاشتې پر اومه پر اسرائیل د حماس ډلې تر بېسارې حملې وروسته چې په نتیجه کې 1200 کسان ووژل سول او شاوخوا 250 نور یرغمل سول، اسرائیل په غزې تړانګه کې خپل هوایی او ځکني عملیات پیل کړل. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې په غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې تر اوسه په دغو عملیاتو کې تر 4000 ډیر فلسطینیان وژل سوي دي. دغه جګړه د غزې تړانګې د 3000 اوسیدونکو 80% یې له خپلو مینو کډې کولو ته اړ کړي، پراخه ویجاړي یې پیښه کړې او د غزې شمال یې له قحطۍ سره مخامخ کړی دی.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
سموګ راګله ازادي راډیو اوري. ایران له افغانستان او ترکمنستان سره پر خپل پولو د 4 متره لوړ سمنټي دیوال د جوړولو او د اغزنتار د لګولو پلان اعلان کړی دی. د طالبانو حکومت روسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو ایرانی چارواکو له دې مخکې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه د فعالیتونو له کبله اندېښنه ښودلې وه او ویلي و چې د دې ډلې وده د دې د هیواد امنیت گواهی. په دې اړه نور تفصیل فیروزه عزیزی اوروي.
ایرانی چارواکو له افغانستان او ترکمنستان سره د دغه هیواد په ختیځ، شمالي او شمال ختیځو پولو کې د 4 متره لوړ سیمنټي دیوال د جوړولو په ګډون د اغزن تار لګولو د بهیر د پایل اعلان کړای دی. د ځینو ایرانی رسنیو د راپور له مخې د ایران د ځمکنیو ځواکونو د شمال ختیځ سیمې د تیارسۍ او ملاتړ قماندان حسن مکفي د ساور پلاسمه د دوشنبه په ورځ وویل چې د دغه پلان په عملي کېدو 3 میلیارد ډالر لګښت پرې راځي. تسنیم خبري اژانس د مکفي قول لیکلی چې د دې کټارو یعنی دیوال لګول به 3 کاله وخت ونیسي او د لوی وسلی جاده یعنی واټ جوړونه به هم پکې شامل وي. د نوموړي په خبره د ایران او افغانستان ترمنځ د سرحدي دیوال اوږدوالی چې اوس پرې کار روان دی 302 کیلومتره دی. ایرانی چارواکو په دې وروستیو کې د دې کټارو یعنی دیوال د لګولو د علت په اړه څه نه دی ویلي، خو شاوخوا نه همیستې وړاندې د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان په افغانستان کې د اسلامي دولت نومې ډلې داعش خراسان له فعالیتونو اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې افغانستان او ایران 900 کیلومتره ګډه پوله لري او له همدې امله په افغانستان کې د دې ډلې هر ډول وده د ایران پر امنیت اغیزه کوي. نوموړي دغه موضوع د ایران له انسا خبري آژانس سره په مرکه کې کړې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځوابونه وایه، خو طالب چارواکو تر دې وړاندې څو ځله ډاډ ورکړی و چې د افغانستان له خاورې به نورو هیوادونو ته کوم ګواښ نه پیښیږي. خو یو شمېر امنیتي او سیاسي شنونکو له افغانستان څخه د امنیتي ګواښونو له امله د ایران د اندېښنې په اړه بېلابېل نظرونه مطرح کړل. د امنیتي چارو شنونکي اختر راسخ ازادي راډیو ته وویل،
امن په هغه وخت امنیدای شي په دې منطقه کې، په دې آسیای میانه کې او افغانستان کې چې غربي نړۍ استخبارات سی آی ای او انګلستان، پاکستان، ایران، روسیا او چین دوی په ګډه سره دا تصمیم ونیسي چې نور دغه نیابتي ډلې ټاپلې جوړې نه کړي او د منطقې د ناامنیو لپاره دوی تربیت او صادر نه کړي.
د سیاسي چارو شنونکي طارق فرهادي هم د ایران له لوري د دیوال جوړول او اغزن تار لګول د دغه هیواد له امنیتي اندېښنو او داخلي ستونزو سره تړلې ګڼي.
ایران با مشکلات گوناگون امنیتي
ایران له بیلابېلو امنیتي ستونزو سره لاس او ګریوان دی. پاغو کې د شاچراغ په زیارت او کرمان کې د بریدونو په ګرون چې خای نفوذي کسان د افغانستان او بلوچستان له پورو راوتلي وي او په ورته وخت کې په ایران کې دننه نور ستونزې هم شته. هغه بیلتون غوښتونکي ډلې چې په سیستان او بلوچستان کې دي، خو دوی غواړي چې دغه سرحدي دیوال جوړ کړي. که د هیوادونو ترمن سوداګری زیړی کی خراب نشي دا د دوی خپل کار دی.
دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال په جدي میاشت کې د ایران د سپاهي پاسداران د بهرنۍ څانګې د پخواني قومندان قاسم سلیمانی د وزل کېدو د تلین د نمانځنې په مراسمو کې په 2014 کې شاوخوا 90 تنه وزل سول او 240 اتیا تنه نور ټپیان سوي وو. د اسلامي دولت نومې ډلې داعش خراسان څانګې د 2014 پلار پر غاړه اخیستې وه. له دغه برید یوه ورځ وروسته د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد واحدي له افغانستان او پاکستان سره د دغه هیواد د پولو د تړلو د پلان د عملي کېدو اعلان وکړ. تر دې مخکې هم څو ځلې د افغانستان ګاونډیو او د سیمې هیوادونو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون او فعالیتونو له امله د احتمالي امنیتي ګواښونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. که څه هم د طالبانو حکومت څو ځلې دا اندېښنې رد کړي دي، خو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د اسلامي دولت نومې ډلې داعش خراسان څانګې په افغانستان کې د څو خونړیو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې او وروستی راپور لرو. په کندهار کې دوکانداران یا هټیوال د لوړو مالیو څخه شکایت کوي. اوس مهال له دوکاندارانو څخه د جواز، صفایي او لوحو مالیات اخیستل کیږي، خو دوی وایي چې د کاروبار د کموالي له کبله د درنو مالیاتو د ورکولو توان نه لري.
د کندهار ښار وسیدونکو زبیح الله چې د اشپزی دکان لري وایي د طالبانو حکومت په بیلابیلو نمونو مالیات ورڅخه اخلي چې د ورکولو توان لري. د په خبره کاروبارونه ولاړ دی او هټیوال د پخوا په ډول ګټه وټنه لري، نو ځکه خو د حکومت لخوا وځسبي بیلابیل ډول مالیات نسی ورکولای.
لوه مې ځکه استکړل جایزه راغونی مالیه پر هغه د ټیکس دی مالیه ده 15 متره و دی ویل پر متر شپږ زره غونی دی. د سن بورډ بولی دا یو پایپ چې پر درګه زی ولاړ دا وی بولی له هغه کښنی لوه ده دغه 1500 غونی تعویل کړی او جواز د می ونیم سوغانی تویل کړی جه او د صفایي د لدروس نجرا کړی هغه دغه یو ل مجر اورو صفایي در کو د هم تویل کی نو دا غل ډیر مالیات او ټیټ اقتصاد او د کاروبار چې نسته زکه چې زما به خپه واس کنه او ځد نو پیسې تویل کم او ډیر پیسې کیږي.
د کندهار یو شمیر نور وسیدونکو هم ل لوړو مالیاتو شکایت کوي. اوایي د طالبانو حکومت باید په مالیاتي برخه کې له هټیوالو او نورو کاروبار یانو سره د امکان تر حده ل نرمش او تخفیف څخه کار واخلي، ځکه د دوی په خبره خلک اوس تر بل هر وخت له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او دولت باید د خلکو اقتصادي ستونزې او اړتیاوي په پام کې ونیسي. د دوی په خبره زیات مالیات توکو پر بیو هم تاثیر لري چې خلک یې درانیول توان نه لري.
زمانه مود لاجه د کندهار شهر سیدون ک کچیر دوغونه مالیل وړی ک چیرې څوک غوړی رانی سي یا وړه رانی سي یا همداسې ضروري مواد کور پر رانی سي اتمن دکاندار مجبور دی چې د مالیه په خاطر باندې د چکم حساب د شهروالۍ د خاصه پرده باندې چول سوی دی تاغه خاطر باندې د خپل حساب برابر ک کنه توان تر کنه پامځه خاطر باندې جته باید توجه وسه.
دا مالیات چې ډیر لوړ مالیات دا باید ډیر کم سی او یا ګسره ماف سی، ځکه چې موږ ولس چې دی غریب ولس مو دی دونه وستو طاقت دی نه لري چې مالیات په ورک کلیړی والا د دکاندار د کم موږ ځین تجاران جي. نو زور یا مثال مشکل و دا اهم خلکو ته پیدا کیږي چې هغه بیا کارونه نسته کاروبار ولاړ دی ډیر حد پر ولاړ دی.
د معلومات لمخې په هیواد کې اوس مهال اته ډول مالیات لکه د جواز اخیستلو او تمدید کولو مالیات، د شاروالی صفایي مالیات، پر فروشاتو 2% مالیات، پر عوایدو مالیات 40% کیږي، د کاریګورو د معاشاتو مالیات د 2-10%، د ځای د کرایې مالیات د 1500 څخه د لوړ خرید مالیه او په درو کلونو کې د برسي مالیات د دکاندارانو، سوداګرو، صنعتکارانو او نورو کاروباریانو څخه اخیستل کیږي. د اقتصادي چارو کارپو نعمت الله نعمت وایي د افغانستان مالیاتي سیستم اصلاح ته اړتیا لري او په اوسنیو مالیاتو کې کاروبارونه نور هم شاته ځي او د هیواد اقتصاد د سقوط سره مخ کوي.
حلار هم دا ده چې د مالیاتو ډول ته تغییر ورکول سي او په دې اړه باندې موږ څو واري حتی موږ خپل په دې اړه باندې د مشرتابه مقام ته او ټولو چارواکو تر کوچنیو تر لویو پورې دا غږ بدرګه کړی دی او رسولې مې دی چې د دې حل لاره دا ده چې په قوانین او د خصوصي سکتور لپاره یو ځانګړی پالیسی جوړ شي ترڅو موږ وکولای شو یو اقتصادي ثبات رامنځته کړو. د همدې لارې څخه
د کندهار ترڅنګ د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم خلک د مالیاتو د زیاتوالي څخه شکایت کوي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د طالبانو حکومت پر خلکو او دوکاندارانو د مالیاتو د زیاتولو پر ځای سوداګر پانګونې ته وهڅوي ترڅو د عوایدو د زیاتوالي سبب وګرځي.
د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې دی زموږ غږله ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته نیمه نری پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. په هرات کې د شیعګانو پر یو جماعت د حملې پړه اسلامي دولت ډلې یادای شو منله. د ډلې بیګا پر خپل ټلګرام پاڼه په یو بیان کې دا اعلان وکړ. د هرات ولایت د گزارې ولسوالۍ د شهرک سیمې په جماعت کې پر لمونځ کوونکو د دوشنبې شپې د ډزو په پیښه کې لږ تر لږه اووه کسان ووژل شول. په عین حال کې د هرات د شیع عالمانو شورا له طالبانو غوښتي دي چې د دې برید عاملانو ته سخته جزا ورکړي. د شورا په یو بیان کې دا یو وحشیانه برید بللی چې په وینا یې افغانان خپه کړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ هم د حمله غندلې ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې ګڼې روغتیایي او اقلیمي ستونزې د کارګرانو خوندیتوب ته ګواښ پیښوي. د دې سازمان د افغانستان څانګې پرون پر خپله ایکس پاڼه په کار کې د خوندیتوب او روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت دا خبره کړې ده. نن د مې لومړۍ نیټه د کارګر نړیواله ورځ ده او په نړۍ کې داسې مهال منزل کیږي چې ګڼ کارګران له لږو عوایدو څخه شکایتونه کوي. د افغانستان د کارګرانو او کارمندانو ملي ټولنې ویلي چې په افغانستان کې تر یو میلیون زیات ماشومان د بېوزلۍ له کبله درنو کارونو ته اړ کیږي. د طالبانو د حکومت سترې محکمې خبر ورکړی چې په خوست کې پرون دریو کسانو ته د نامشروع اړیکو او فریب کاری د جرمونو په خاطر په عام محضر کې تعزیري سزاګانې ورکړل شوې. د محکمې په یو بیان کې ویلي یو تورن په نه دیرش درو او دوه کاله تنفیزي بند او دوه نور په نه دیرش درو او شپږ میاشتې تنفیزي بند محکوم شوي دي. طالبانو د تیرې پنجشنبې په ورځ هم په خوست کې پنځه کسان د غلا او اخلاقي فساد په تورونو په عام محضر کې په درو ووهل او په باندې محکوم کړل. طالبانو له دې مخکې هم په بېلابېلو ولایتونو کې یو شمېر کسان په بېلابېلو تورونو په عام محضر کې مجازات کړي دي چې د اقداماتو یې د بشري حقونو د مدافع ډلو غبرګونونه هم پارولي او دوی له طالبانو غوښتي دي چې دا ډول مجازات پای ته ورسوي. د ملګرو ملتونو یوې محکمې پرون د نیکاراګوا هغه داوه رد کړه چې له جرمني څخه غواړي چې ایران ته پوځي او نورې مرستې وبخښي چې له جرمني څخه غواړي چې اسرائیلو ته پوځي او نورې مرستې بندې کړي، خو د عدالت نړیوالې محکمې بیا هم دا دوسیه کاملا نه ده رد کړې او بیا به هم د دواړو خواوو استدلال واوري. د نیکاراګوا حکومت په خپل قانوني شکایت کې ادعا کړې چې جرمني نه ده توانېدلې د غزې په تړانګه کې د نسل وژنې مخه ونیسي. احتمالا دا پروسه به څو میاشتې وخت ونیسي. د عدالت نړیوالې محکمې مخکې ویلي وو چې په غزه کې د نسل وژنې د پام وړ خطر شته، هغه تور چې اسرائیلو په کلکه رد کړی دی. اسرائیل وایي چې د ځان د دفاع لپاره یې عمل کړی. او د امریکا د دفاع وزیر لایټ اوستن پرون د هیواد له شریکانو وغوښتل چې اوکراین ته نور د هوایي مدافع پتریټ دوله توغندي ورکړي. اوکراین څو ځلې د دفاع هوا د نورو سیستمونو غوښتنه کړې وه څو د روسیې د حملو پر وړاندې د خپلو ښارونو او عامه تاسیساتو د ساتنې لپاره کار ترې واخلي. ښاغلی اوستن پرون د استازو جرګې پوځي کمیټې ته وویل چې پنټاګون به له هغو هیوادونو سره چې پاتریوټ ډوله سیستمونه لري تماسونو ته دوام ورکړي څو اوکراین ته نور پوځي ظرفیتونه ځانګړي شي. د امریکا دفاع وزیر د کوم ځانګړي هیواد نوم یاد نه کړ، خو اسپانیا، یونان، جرمني، هالنډ، پولانډ او سویډن د هغو هیوادونو په ډله کې دي چې د پاتریوټ دفاع هوا سیستمونه لري. او یو وروستی خبر هم لرو چې د افغانستان کرکټ بورډ د راتلونکي شل اووریز نړیوال جام لپاره ملي لوبډله اعلان کړه. کرکټ بورډ پرون په یو بیان کې وویل افغانستان به د راشد خان په لوبډل مشرۍ په شل اووریز نړیوال جام کې چې په متحدو ایالتونو او ویسټ انډیز کې ترسره کیږي ګډون وکړي. په ملي لوبډله کې د رحمان الله ګوربز، ابراهیم ځدران، نجیب الله ځدران، عظمت الله عمرزی، محمد نبی، مجیب رحمان، نور احمد، نوین الحق او فضل حق فاروقی په ګډون 15 اصلي او درې احتیاطي لوبغاړي غوړه شوې دي. د شل اووریز نړیوال جام به د راروانې جون میاشتې پر دوهمه پیل شي او د افغانستان ټولې سیالۍ په ویست انډیز کې ترسره کیږي.
افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
هر قدر که میکردن هیچ از کلینیک خانه نمیرفت. میفتن چرا میگفت مرا میکشه شوهرم. تفلخ بیازو زنده نمیمونه یا اگر بارم به کسی دیگه شاید بته اما مرا میکشه. باور که خودش یک مادری که نو تازه تفلخ ده به دنیا آورده با هزاران درد دست پنجه نرم کرده. خطر مرگ بود به مادر دیگه. بسیار مشکلات دید سر همی دخترکش که میشه دختر چهارمیش. ولی بسیار گریه کرد گفت که من میفهمم که مرا میکشه مرا روان نکنین خانه.
دا غږ د میرمن حماسی و. اغلی حماسه مخکې د افغانستان په شمالي ولایتو کې د ګرځنده سي ټیمونو په مرسته لرو پرتو سیمو ته تله او امیدواره میرمنو سره د هغو د زیږون په برخه کې سي مرسته کوله. له بده مرغه باید ووایو چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې کله چې په یو شمیر کورنیو کې لور نړۍ ته راځي مور له ډیر بد چلند سره مخ کیږي. حال دا چې د لور او زوی ورکړه د خدای پاک کار دی. د نسایي او ولادي ډاکترانو هم وایي چې ښځې د ماشوم د جنسیت په ټاکلو کې رول نه لري. د دې ډاکترانو په وینا ځینې وخت خو مور نه غواړي چې له زیږون مخکې د ماشوم جنسیت معلوم کړي ځکه ویریږي چې که لور وي کورنۍ دوی سخت کولو ته مجبوروي. میرمن حماسه د افغانستان په شمالي ولایتو کې د دوو داسې میرمنو پک لغږیږي چې خپلې د لور د زیږون لواجه د هغه ویره او له مور سره د کورنۍ د غړو په تیره بیا د میړه لخوا بد چلند لیدلی دی.
سه تا دختر داشت، دختر چهارمیش که شد هر قدر که میکردن هیچ از کلینیک خانه نمیرفت. میفتن چرا میگفت مرا میکشه شوهرم. تفلخ بیازو زنده نمیمونه یا اگر بارم به کسی دیگه شاید بته اما مرا میکشه. خیلی دیگه ای وضعیت
درې لونې درلودې. څلورمه چې پیدا شوه ډاکټرانو هر څه چې کول دا ښځه له کلینیک څخه کور ته نتله. همدا یې ویل چې میړه مې ما واژني ماشوم خو هسې هم بل چا ته ورکوي خو ما هم ژوندی نه پرېږدي. خپله په داسې حالات کې وه چې د مرګ یې هېڅ هم نه و پاتې. وینه یې کمه وه، فشار یې لوړ و، ماشوم یې ډېر په سختۍ نړۍ ته راغله. بالاخره ډاکټره مجبوره شوه چې له کلینیک څخه صفاکاره کور ته ورسره ولیږي. کله چې صفاکاره بیرته راغله په ژړا یې ویل چې کاشکې مو د مور او لور کور ته نه وای لیږلی. کله چې میړه خبر شو چې لور یې پیدا شوې ناروغې ښځې ته یې سپکې سپورې پیل کړې. زه ورنه راغلم، هغه رښتیا مړه کې وي. یوه بله میرمن په کاپیسا کې وه، هغې ته یې هم میړه ویلي وو چې که د لور پیدا شوه بیرته کور ته را نشي او که هلک وو بیا احوال راکړه، زه خپله درپسې درځم. هغې هم په روغتون کې ژړل چې زه کور ته نه ځم.
بر ما گفت که اگر که دختر بود ایچ از شفاخانه نبیایی خانه، اگر نی که باز بچه بود حوال بوده من خودم پشتت میایم. این میگفت من نمیرم، امی گریه میکرد که من نمیرم.
ده وردگ و اوسیدون که مینا نظری وایی چه دودی پسیمه که هم دلور پا زیگون مور ملامتی که هغه ده افغانستان و سنی آلت تا پیشاری سر وایی چه اوس دی حکومت پا کچه لجلی سر مخالفت خودل کیگی.
پا افغانستان که پا کم کورنیو که چه ماشوم جلی نړۍ ته راځي نو د جلی مور واقعا له سختو ستونزو سره مخ وي. د کورنۍ لخوا، د ټولنې لخوا، د خپلوانو لخوا له دې حقیقت هیڅوک هم مخ نشي اړولی ځکه د افغانستان اوسني شرایط یې یوه ډیره ښه بیلګه ده. لکه جلی د هر حق نه دلته محرومه ده، د زده کړو، د کار، د تعلیم، د تحصیل، د هر څه نه، د اجتماعي فعالیتونو له هر فعالیته جلی محرومه ده. نو دا یو ډیر ښه ثبوت دی چې د افغانانو مایندې هغه چې لونې زیږوي لڅو وضعیت سره په مخي کته هم کېدای شي ډیرای کورنۍ په مخ څونه وي ورته خو په یو نوانا یو نوا برخور دغه پووي چې د جلی له پیدایښت ترازی نه دي. زمونږ په چاپیریال کې زمونږ په ټولنه کې زمونږ په نږدې گاونډیو کې دا مسلې زخت زیات دي لکه جلی زیږیدلې نو د لپاره چې یو دو درې څلور جونې زیږیدلې نو مورې سخته ځورېدلې ده د کورنۍ له خوا یې د میډه له خوا یې د خواښې خسر او ټولې کورنۍ له خوا حتی د مور او د نورو له خوا هم رټل شوې چې ته څومره نجینې یا جینکۍ زیږوې. نو دا یو تریخ حقیقت دی په دې ټولنه کې له بده مرغه چې د جلۍ په زیږېدو کې مور ملامتوي په داسې حال کې چې هیڅ د مور تقصیر نه وي.
خو داسې کورنۍ هم شته چې هغو ته د لور او زوی په پیدا کېدلو کې کوم توپیر نه ښکاري. کله چې ماشوم نړۍ ته راځي د هغه د سالمې روزنې او زده کړو په هکله فکر کوي، نه دا چې ولې لور ده باید زوی وای. افغان خبریال ښکلا شیرزاد چې اوس له افغانستان څخه بهر ژوند کوي یوه لور لري. د هغې په باور کوم نارینه چې د لور په پیدا کېدلو خوښ نه وي دا یې هیر وي چې خپله د یوې ښځې زوی دی.
که زه دا ووایم چې لور د خدای جل جلاله یو لوی نعمت دی، زه په خپله یوه لور یمه یوه مور یمه، نو څنګه باید خپلې لور ته خپلې مور ته یا په ټولنه کې وي ښځې ته په بده سترګه وګورم. همدغه نارینه چې کله ناکله خپلو ښځو ته په غوسه کېږي او یا بد چلند ورسره کوي چې ستا لور پیدا شوې ده، دوی خپله له یوې ښځې پیدا شوې دي. که زه خپله شخصي تجربه تاسو ته شریکه کړم، کله چې زما لورکۍ نړۍ ته راغه زه خپله شخصا ډېره خوشحاله وم او ما همیشه هیڅ وخت دا ذهن ته نه دی راغلی چې زما لور پیدا شوې ده او باید سوی وي. همداسې مې د خاوند، همداسې مې د ټولې کورنۍ، د خسرګنۍ مې، د خواښې مې، د خسر مې، هغوی ټول ډېر ورته خوشحاله وو. نو زه فکر کوم چې دا هېڅ مهمه نه ده، انسان دی که هغه ښځه وي که هغه سړی وي، ټولنې ته چې خدمت وکړي، ټولنې ته چې کار وکړي، په هغې باندې کار وشي، زمینه ورته برابره شي، یو انسان دی او هېڅکله دا باید مطرح نه شي چې دا هلک دی او یا دا نجلۍ ده. خو خیر په افغاني ټولنه کې ځینې بدبختیان شته دی، عامه پوهاوی نشته، کار ورته نه دی شوی، خلک ډېر البته هلک ته ارزښت ورکوي او جنې ته په هغه سترګه باندې نه ګوري چې باید وکتل شي. دا نه وایي چې دا یو بشر دی، دا اوسنۍ بدبختۍ ګورو، له ښوونځي پاتې دي، له ډېرو هغو حقونو محرومې دي چې دوی ته باید ورکړ شي. د یو انسان په سترګه ورته نه کتل کېږي، ولې دا باید ومنو چې جنې هم یو انسان دی، یو بشر دی او هغه څه ته اړتیا لري لکه نارینه. باید هغوی ته کار وشي، باید هغوی ته زمینه برابره شي. نو زه له خدای ډېره خوشحاله یم چې یوه لورکۍ لرمه او انشاءالله هغسې تعلیم به کوم، هغسې زمینه به ورته برابروم. که زما یو دوی هم پیدا شي نو په هغې به هم زم دغسې تعلیم کوم. که په طبي لحاظ هم وګورو تر ډېره پورې د لور او د زوی جنسیت هم په سړي پورې اړه لري، نه په ښځې پورې. ولې په افغاني ټولنه کې بیا هغه د ملامتۍ ګوته ټوله مور ته نیول کېږي چې تا لور راوړې ده، بد رویه ورسره کېږي، بد چلند ورسره کېږي. زه فکر کوم دا ډېره غلطه خبره ده، هغه د مور پر روحیې باندې، پر روان باندې ډېر بد تاثیر کوي. یوه مېرمنه چې کله نړۍ ته راوړي هغه ډېر بد وضعیت کې وي، رواني تکلیفو سره مخ وي، هغې سره باید مرسته وشي، نه دا چې په دغه شکل باندې هغه وزورول شي یا هغې ته لا منفي روحیه ورکړل شي. نو زه فکر کوم دې ته باید ټول فکر وکړي او دا په نظر کې ونیسي چې جلۍ او هلک هیڅ وخت له یو بل برتري نه لري، دواړه د خدای جل جلاله انسانان دي.
اغلی خکولا وایي چې د لور ماشومتوب په کډوالۍ کې تیریږي. کنا دې او کورنۍ نړۍ ته د جلۍ د راتلو څخه مخکې ډېر خیالونه په ځان کې درلودل چې د لور پیدا کېدل به په شاندارو مراسمو سره نمانځي.
کله چې ملا لور کوي پیدا نه ونځم په ذهن کې تیریدل چې زه به مثلا هغې ته یوه ښایسته کوټه جوړم، د هغې لپاره به په بازار کې چې ته ښه کالي ګورم، نو دایما هیله وه چې زه به مې خپلې لورکۍ ته اخلمه او همدغسې دا مثلا زه به دا سالګره ورته نیسم، یا به شب شش چې ورته وایي هغه به ورته نیسم، یا مثلا پسه به ورته لالومه، یا به دا کوم یا به هغه کوم. دا پلانونه مې په ذهن کې وو او همیشه مې دا هیله وه چې لور لپاره مې دا وکړمه. ولې دا چې موږ په مسافرۍ کې یو، دلته پسه خیرات و دا شیان نه کېدل، بیا هم افغانستان ته پیسې ولیکلې او هغلته خپلو خسرګنۍ مې دا هر څه راته وکړل، اسلامي هغه باندې عقیقه ورته وایي فکر کوم. نو ما مې هم د لور لپاره دا وکړو، دا مې هیله وه چې دا باید وکړم. دا اوس هم چې کله مثلا زه بازار ته زما ښایسته کالي ګورم، د ماشومانو نو لورکۍ ته مې که هغه څومره قیمته وي زه ورته اخلم، که د کوټې لپاره داسې ښایسته کوم څه ګورم نو زه ورته اخلم. زه وایم چې ماشوم دی ښه باید ښکاره شي، ما لور باید تر ټولو ښه وي او هېڅکله مثلا که دا غټې شي زه به بیا عکسونه ورته ښیم. د دې په زړه کې به دا ارمان نه وي چې زما ماشوم تو مثلا داسې تیر شوی دی. نو د هر مور هیله د خپل اولاد لپاره هم دا وي. زما هم همدا هیله ده، هغه څه مې د لور لپاره کړي دي چې شاید ماشوم توب کې ما نه وي لیدلی. دا به زما هیله وه چې زما ماشوم توب دې داسې وي، ولې اوس د لور لپاره هغه څه کومه چې زما په ذهن کې ګرځي او پوهېږم چې هغه باینده کرته خوشحاله وي د خپل اکسو په لیدو باندې او که هغه هر څه وي.
ډګروال احمد شاه وردک چې د څلورلونو او درې زامنو پلار دی وایي چې د لور پیدا کېدلو ته په هماغه اندازه خوښېده لکه زوی ته بچي خوشاله وو. دته هم د اولاد سالمه روزنه مهمه ده، نه دا چې ولې لور شوه.
جلی مور ده، جلی خور ده، جلی خزه ده، دغه نجونې دي چې وروسته د اوچا مور په صفت باندې نړۍ ته د دوام شکل ورکوي، واقعا دغه اولادونه زیږوي. دغه ننجلی ده چې سبا خور ده دی وچا که زه د خپل ژوند مورد باندې وغږیږم. الحمدلله زه هم خدای په څلور لورګانو باندې نازولم. خدای ما ته څلور لورګانې راکړي دي. د ما څلور لورګانې د درې زامونو په شان باندې ما ته دومره د زړه سر دی او را باندې ګران دي. موږ چې ما باندې خپل زامن ګران دي، د خپل زامنو په تربیت، تعلیم، تحصیل کې مې ونډه اخیستې ده او په هغو باندې مې مصرف کړی دی، په هغو باندې مې زحمت ایستلی دی، هغې ته مې توجه کړې ده. هم ما او هم یې مور یې دواړو واقعا یو د بل سره په همنوی، په همغږۍ، یو د بل سره په مرسته باندې د خپلو اولادونو په پالنه، په روزنه، هماغسې چې پیدا شوي دي که زوی پیدا شوی دی هم مو ورته لبیک ویلی دی، په باندې خوشحاله شوي یو. لمانځلې مو دي، د هغې تولد مو جشن نیولی دی، د هغې سالګري مو جشن نیولی دي. همدغسې واقعا د خپلو لورګان په ولادت باندې، دغه په پیدا کېدو باندې مو د خدای شکر ایستلای دی او په غي خوشاله شوی یو. هم دغه سیمو دغه تعلیم ته، تحصیل ته، پالنې ته، روزنې ته، لباس ته، خوراک ته، په کور کې د مشترک مساوي حقوق سره د خپل بچیانو حق مو ادا کړی دی. او هیڅ وخت مو د دې په مابین کې، یعنی د زوی او د لور په مابین کې، هیڅ نوع امتیاز او فرق نه یو قائل شوی. داسې په لباس کې نه یو قائل شي، په تعلیم کې نه یو قائل شي. ما سیمه چې ما په خپل زمونه باندې تحصیل کړای، تعلیم مو کړای دی، دغه خپل ټول ژوند می د خپل اولادونو د تحصیل او تعلیم د فور وقف کړای دی. کزیم کومور یده او د مول ورګونو ټول پالی لوسک مکتب ویلې، په لوړو نمبرو باندې، پالی نمبرو باندې، ته د اول نمبرګې تر کچې پوری دوی خپل مکتوبونه خلاص کړ او کابل په انټونیو ول وسته لسانسدی. او ما د پوره ویار دی چې نه تنها دا چې زما لورګانو تحصیل کړی دی او ما ته د قدر وړ دی، په مګرانی دی، زه ورته په درنه سترګه ګورم. خپل لمسیانو باندې تعلیم او تحصیل کوم. ټول لمسیان مې الحمدلله شکر اوس تعلیم او تحصیل کوي، خویند مو تحصیل کړی دی. په دې ترتیب سره زموږ کورنۍ نه مسلمانه کورنۍ ده چې د اسلام او د افغانیت د اصول او رسم رواج په چوکاټ کې مو د خپل اولادونو، د خپل لورګانو په تعلیم او تحصیل کې ونډه درلودله او غوته مو زمينه برابر کړې ده. او د زموږ د کورنۍ ویاړ وو او په دوه باندې ویاړ.
د اکثره کسانو په باور د یو شمېر خلکو د پوهې د کچې ټیټوالی د دې لامل کېږي چې د لور په زیږون خفه کېږي، حتی تر دې بریده چې له مور سره بد چلند کوي. یو میرمن چې خپل مستعار نوم ګلمینه راته یادوي وایي چې بې سوادي د دې لامل شوي چې زوی ته له لور څخه ډېر ارزښت ورکول کېږي. مرکه مور سره کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو.
راګرځو د خلکو د پوهې کچې ته، بې سوادۍ ته، ناپوهۍ ته. کله چې لور په یو کور کې پیدا کیږي نو لور ته په کمه سترګه کتل کیږي او زوی ته په مراتب زیات ارزښت ورکوي. دا ځکه چې لور د پردی کور ګڼي او زوی د خپل کور، خپل ځان ته نږدې او ګټیالای بولي. نو دا ستونزه د افغانستان په ټولو سیمو کې شتون لري او شته دي. ډیر کم خلک دي چې د لور او د زوی ترمنځ دغه تفاوت ته نه قایلیږي او دواړو ته په یو نظر ګوري.
آیا تاسو په خپل سیمه کې د داسې څه شاهدان وایي چې مور د لور په پیدا کېدلو رټل کېدله؟
بله بالکل، دا مو په کاراتو لیدلې دي چې خلکو خپلو ښځو ته پیغورونه ورکړي او ورته ویلي چې که دا ځلې د لور وزېږوله کور ته مه راځه، یا نور د ما په کور کې ته ځای نه لري. یې دې لپاره چې لور زیږي ډېره په بده سترګه، په توهینامیزه سترګه هغې ښځې ته لا ګوري.
د تاسو په نظر مور ته د لور او زوی پیدا کېدل فرق لري او ولې مور د نجلۍ په زیږون کې ګرمه ګڼي؟
دا یوه غلطه عقیده ده. خلکو اخسته او د خزي زیګون په خزي باندې اچي چې نه د اسلام له نظر او نه د طب له نظر د علمي او ثابت خبره نه ده چې د په خزي پوری تړاو لري او خزي د پیتوهین شي چې لور زیګي کله چې او لور زیګي یا یو زوی زیګي کوم تکلیف چې په زوی باندې مور تیرې په لور باندې هم تیرې نو واقعا ک به پرتل کو دي مور له نظر مور ته فرق نه لري خو په ټولنه کې مایندې دسي تلقینی سوی دي چې ګواکي زوی دی خپل دا زوی درته پات کیږي او لور دی پردی کور د لور د نزي
داسې کورنۍ ته چې مور دی لور په پیدا کیدلو زوروي تاسو څه وایي
موینه او د ما هله دغه کورنۍ څخه دغه دي چې اس کله لور ته په کوم سترګه مګورې کتا سو خپل لور ته په کوم سترګه وګورې نو تاسو به پردې لور ته په کوم سترګه وګورې پیغمبر صلی الله علیه و سلم خپل لور باندې فخر کاوه خپل لور به څنګه په مجلسو کې کیناول نو مونږ به لږه نزدا کو علم دادا خواس مم دادا چې لور او زوی ترمنځ پاک مقای لګي لورم دی خدای تحفه ده او زویم دی خدای پاک له خو تحفه ده
مبردل چې کله په یو شمیر کورنۍ کې نارینه ماشوم پیدا کیږي نو کورنۍ په بیلابیلو ډولونو د هغه زیګون منځي خو د لور په زیګولو سره مور لتوند او تیز چلند سره مخ کیږي چې دا کار د اسلام دین هم منع کړی دی د ننګرهار ولایت اوسنکی فرات احمد ستانکزای په دې اکله وایي
سی پلور نشته چې کله دغه په کور کې زوی پیدا شي نو هغه ترې زیات خوشحالي او دغه په پیدایش باندې چې دغه زیګیدنه باندې چې کله زوی نړۍ ته راشي نو خیراتونه کوي میټیان او شیرینی تقسیمی دغه څه چې د اندازي کوي د خوشحالي مختلف طریقو سره چې د خپل خوشحالي خپل خوخي سره غندي اما چې کله الله تعالی وي د لور نعمت ورکی لوري د نړۍ تر شي سترګو غړي باغې باندې خفکی خزم وهي خزو ته د سي بازار دوی لکه داج دي خزو د میرمنې خپل اختیاري کار او داغې نه سزا داغې نه چې دی غلطی سره دت شي اگر ګذر الله تعالی طرف نه ده کله الله تعالی شاد زوی ورکی چا تلور ورکی دا ټول الله تعالی طرف نه دي کومګه اسلام ته ګورو زمونګه مبارک او سپیشل دین موږ ته دغه خیچې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک تعلیماتونه ده د نبی علیه السلام د لورګانو د تربیت او تعلیم په مبارک فرمایلی دي چې چا ته الله تعالی لورګانی ورکړي د چا د لورګانی یا د چا د لورګانی هغه کله الله تعالی لورګانی ورکړي هغه په خفانه شي به خ تربیت وکړي او په خ تربیت کې شوه بیا الله تعالی هغه ته دغه توفیق ورکړي چې په خ طریقي سره غټي کې به واده کې او د نن پسم دا خبر اخلي پښتنه کوي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د قیامت پر ورځ به دا سړی ما سره په جنت کې د سیوځي حدیث شریف کې راځي چې نبی علیہ السلام د خپل مبارک لاس منځنه کوته او د شهادت کوته د یوځي کړلې څنګه دا دوه کوته یوځي د سبد قیامت پر ورځ ما سره دا شخص یوځي د سیومات نږدې ان الله تعالی د رحمت ته او په جنت کې د لوړ مقام ته رسیدلو لپاره اشاره کړې ده په کوم ټولنه کې چې په لور باندې خرخه پکېږي او په ځمونه خوشحاليږي دا د غوی ډېر کامل مې د جهالت نه پوهیده ازو په خپل د پلار په صفت باندې وینم چې زما لورګان په سره ځمون مشته نو چې کله د خپل وظیفینه کور ته راشم زما وړي وړي لورګان چې په کوم طریقې سره مات هر کړي کې څومره خوشحاليږي څومره مینه محبت ما تخکار کوي نو دومره ځمون نه کوي ځمون بي پروايي او دغه لورګان چې د مینه محبت او د ترحم سمبول ورته لیکي نو باید په دې ټولنه کې دا په هایو ورک شي
نسایي ولادي ډاکټر نجم السما شفاجو هم دغه کورنۍ په تیر بیا د نارینه او پاکلغږي چې دوی د لور په پیدا کېدلو سره مور ملامت وي نو موري سره مې مرکه کړې هغه په پایل کې وای دا چې یو شمیر خځو سره د لور په زیګولو بد چلن کیږي بیا لور هم د دې لپاره چې ولی جلی نړۍ ته راغلي په بیلابیلو ډولونو زورول کیږي ځینې مان دي هم نه وړي چې لور ولري
تقریبا 95% خزه نغوري چې لور ماشوم ولري او نارینه ماشوم غوري حتی د سمریزانو مشته چې وای د ماشوم جنسیت زما کورنۍ ته زما پایواسته ما وای د لپاره کینجلې بیا ما نراولی ډاکټر ته دوا را باندې ناخلي کور کې راته خخ وړه نه راکې یعنی مړې مغه سچې پر خود چې د خزه په ناس کې نارینه ماشومی برخورد یو ډول چې جلی ماشومی په خېټه کې بیا برخورد بل رقم نه دا امیدوار خزه بیچاره حتی نه وړي چې جنسیت خپل کورنۍ ته خپل پایوازان ته وایي چې د رواني له نظر عصبي له نظر څومره د خزه تر فشار لاندې تر سوچ ماشوم پیدا کیږي حتی هغه خزه چې انجلی ماشوم پیدا کیږي له ډېر تشویش حتی باد ولادت نه خوندزیګان ورته پیدا کیږي او فشارونه یې جیګزي چې دا ډېر دوی ته حتی حیاتي تهدید هم دی.
تاسو څه فکر کوئ سره له دې چې موږ ډېر شمیر لوستي کسان هم لرو همدا کار کوي علت بیا څه کیدلی سي؟
ډېر شاته پاتې ملک یو او علت زه فکر کوم دا دی چې ښځې او نجونې ډېرې احتیاج محتاج دي که دوی چیرته داسې په خپلو پښو ولاړ وی ښه یې ښه تحصیل پرې باندې وشي ښه چې تحصیل وي نو پیسې ښه ګټي ټول خبره په همدې باندې ده چې الکان خودکفا دي په خپل پښو ولاړي تحصیل هم ښه پرې باندې کیږي او ښه پیسې ګټي مور پلار کورنۍ ته هغوی ته ښه قدر ورکول کیږي او په خپل اختیار یې ښځه او انجلۍ بیچاره خو سرکوبه وي پیسې هم نشي ګټلی ښه سواد هم نه لري نو احتیاج محتاج یې ځکه ټول جلی نه خوښوي د دې لپاره چې د بل په اختیار مخصوصا د مونږ په ټولنه کې خو ښځې او نجونې ډېر په خپل اختیار نه دي هغې لپاره کورنۍ نه غواړي چې په دې لور په لارولو باندې ډېر وکړېږي هغې لپاره څوک علاقمند نه دي دا طبي همکاران بیچارهګانې وایي چې مونږ خپل ستونزې ګورو نه غواړو چې مونږ انجلۍ ولرو د دې لپاره چې مونږ ډېر رټېدلی یو نو کبل لور مونږ راوړو بیا به مونږ غوندې ځپیږي او مونږ غوندې به مشکلات ویني هغې لپاره ډېر تعلیم یافته خلک هم نه غواړي حتی چې نجلۍ ولري.
بله اوس که په دې خبرې راته وکړئ چې آیا د لور په پیدا کېدلو کې مور مقصره ده؟
اصلا هم نه، اصلا هیڅ امکان نه لري. خو بیا هم د مونږ په ټولنه کې همداسې دی چې وایي د ښځه نجلۍ راوړي نو بل واده ورته وکړي، حال دا چې د الک او د انجلۍ کروموزوم چې تړل کیږي هغه نارینه تخم پورې اړه لري. د نارینه په کروموزومونو کې یو د هلک دی یو د انجلۍ ده، د ښځې په کروموزوم کې دواړه انجنوکیانې دي ښځې دي. که چیرته د نارینه هلک تخم راشي د ښځینه تخم سره شي بیل غن انجلۍ ده یو ځای شي هلک راځي. که چیرته هغه ایکس کروموزوم چې د انجلۍ جنسیت تعینوي د ښځې د ایکس سره یو ځای شي بیا انجلۍ راځي. خو تاسو فکر وکړئ چې نارینه یو کروموزوم د هلک لري یو د انجلۍ لري، نو دا بیخی تړاو لري د نارینه په تخم باندې چې د وای کروموزوم راشي هلک به راوړي که د ایکس کروموزوم راشي جلۍ به راوړي. دغه قناعت ورکول نارینه ته ډېره مشکله ده چې دوی باید قناعت وکړي او پوه شي چې د هلک او د انجلۍ تړل د نارینه تخم پورې اړه لري.
په یو شمېر کلیو کې حتی مېرمنې ته ویل کیږي چې انجلۍ نړۍ ته راغله نو بیا کور ته مه راځه ماشوم هم مه راوړه. دغسې حادثات تاسو خپله څونه لیدلي او د یوې ډاکټرې په صفاتې څومره خفه کړی یاستئ؟
داسې مریض مې لیدلی ده چې انګور داسې لاس غځولی غورۍ ته چې غوښه وریجې وخوري لاس ورته نیولی خسر چې ته خو عجب زامنان زیږی چې ته بیا وریجې غوښه خورې لاس ورته نیولی ده چې ته اجازه د ډوډۍ د خوراک نه لرې د دې لپاره چې ته خو لورګانې زیږی. داسې کسان هم شته چې لور ورکره پیدا کېږي هېڅ کور ته نه وړي شفاخانې کې پرېږدي. نو داسې تراجدي قصې ډیر زیات مونږ وینو چې واقعا چې د خپګان وړ خبرې او کیسې دي، حقیقتونه دي.
تاسو مشوره به دا ډول کورنۍ او تڅوی د افغانستان په داسې شرایطو کې چې لارې خوانه مشکلاتو سره ګیریو، اقتصادي مشکلات دي، امنیتي مشکلات دي، میرمنې له کار او دندې پاتې سوي، بیا چې په کور کې د لور پیدا کولو زورول کیږي، دغه کورنۍ او تاسو مشوره څه ده؟
اول خو دوی ته وایم چې د خپل معلومات اول زیات کړي، عام ژبه باندې د ډاکټرانو څخه یا د هغه کسانو څخه چې په دې برخه کې معلومات لري معلومات خپل ټول کړي او ښه خپل سر خلاص کړي چې د الک جنسیت کاملا د نارینه یا د خاوندانه پورې تړلی ده. دغه باید خپل سر نه وباسي. مونږ بیا د نارینه غاړه هم نیولی شو چې نارینه تخم په تاسو پورې تړلی دی او د نجلۍ جنسیت هم په تاسو پورې تړلی، نو مونږ ښځې د ولې دومره جنکیانې زیږو او دې باندې باید وپوهېږي. د اسلام له نظره مونږ الحمدلله مسلمانان یو او ښه سخت دریځه مسلمانان یو. مونږ نن سبا دې باندې باید عقیده ولرو چې هر څه د الله د جانب نه دی، نو دا ټول شیان د تقسیم د الله په لاس کې دی. نو که چیرته مونږ مسلمانان یو او واقعا په خپل دین او په خپل خدای باندې عقیده لرو، دې باندې دې هم عقیده ولرو چې د ماشوم جنسیت کاملا د نارینه تخم باندې تړاو لري.
خبرونه کې روښانه شو چې یو شمیر نارینه ول میرمن سره د لور د زیګون پر سر بد چلند کوي. خو د ډاکټرانو په وینا په دې مسله کې خځې اصلا ګرمینې دي. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8 0. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوي. تر بیا ښه چاره.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
azadiradio 24 ساعته